او مخ پر وړاندې لاړ شو. نو خپل بې ځایه وخت دې نه تېری. زیاته ملګري مونږ ګورو چې په سوشل میډیا کې ټوله ورځ فیسبوک یا پاپشي گیمونه کوي، لډو اخي، آنلاین لډو اخي، د دغه شیانو نه دې ډډه وکړي. کوشش دې وکړي چې یو کوچنی کاروبار دې شروع کړي، ځکه چې په همدې ځوانۍ کې که دې وکولی شي چې یو څه بودیجه یا کاروبار ځان ته جوړ کړي، نو په آینده کې به د دې اولادونه یا راتلونکی نسل به د دې ډېر روښانه وي.
وخت د ارزښت پاک لا ګڼ شمېر ځوانان غواړي چې خپلې تجربې له نورو سره شریکې کړي. افغان ځوان مومن خان سیال وایي چې ده هم ځینې وخت خپل وخت په داسې څه تیر کړی دی چې وروسته بیا پښیمانه شوی دی. ښاغلی سیال هم په پیل کې د وخت په اهمیت باندې خبرې کوي.
وخت دا چې ډېر ارزښتمن څه دی او هغه څه دی چې په ژوند کې که یوه دقیقه هم تېرېږي یا یوه ثانیه حد اقل تېرېږي، نو موږ نشو کولی چې هغې ته بېرته برګشت وکړو او بېرته هغه ته وروګرځو. نو له همدې امله زموږ دین هم چې اسلام دی وخت ته ځانګړی ارزښت ورکوي او په ارزښت ورته قایل دی. زه خپله که څه هم یو ډېر منظم او داسې لیکل شوی مهالویش نه لرم چې زه باید په دغه وخت باندې دغه چاره ترسره کړم، خو بیا هم هغه له ورځني عادت سره سم کوم چار چې زه خپل مخ کې لرم د هغوی په ترسره کولو قایل یم، او په دې معنی چې هغه باید ترسره کړم. د دې په خاطر باندې چې که یوه دقه وخت هم زه په هغه خپل کار کې یا کوم هدف کومه موخه چې لرم د هغه په ترلاسه کولو کې له لاسه ورکوم، نو هغه بیا بېرته زما لپاره نه راګرځېدونکی دی، او یا نشم کولی چې هغه ته بېرته ور وګرځم او بیا یا په سبا کې هغه چاره په همغه شکل سره ترسره کړم. نو له همدې کبله وخت ډېر ځانګړی ارزښت لري او هر څوک باید هغه مدیریت کړای شي. که چېرته یو څوک په دې ونه توانېږي چې خپل وخت قیمتي ثانیې قیمتي دقیقې په ښه توګه مدیریت کړای شي، نو دوی به ونه شي کولی چې هغه کومې موخې کوم هدفونه کوم څه چې لري هغه دوی ترلاسه کړي. اول خو هدف تعینول په دې معنا دی چې ته خپل وخت ته ارزښت ورکوې. دغه هدف تعینول، ځان ته موخه تعینول په دې معنا چې ته خپل وخت ارزښت ورکوې، او په دې معنا چې ته خپل هدف ته کار کوې او خپلې موخې ته کار کوې تر څو په راتلونکي کې هغه لاسته راوړي او یو ښه هوسا او خوښیونه ډک او بشپړ ژوند ولري.
بله، په ژوند کې داسې موده راغلې ده چې په یو څه باندې مصروف سوی، وخت دې تیر سوی او وروسته پښیمانه سوی. چې مثلا که خپل وخت ما په دغه څه نه وای تیر کړي، که فیسبوک پاڼه ما نه وای خلاصه کړې، شاید ما دا بل کار کړی وای چې خپل هدف ته رسیدلی وای. داسې کوم څه سره مخ سوی یاستی؟
ډیری وخت داسې، ځینې وخت یو انسان نه غواړي په یو څه کې ډیر وخت ضایع کړي، خو اما هلته چې ورځي تمن، نو اوس خو مجازي نړۍ ده، مجازي نړۍ کې بیا داسې څه دي چې ته ډېر بوختوي دي، مصروف کوي دي. ټیک ټاک دی، فیسبوک دی، همدارنګه نورې ټولنیزې رسنۍ دي. په ټوله کې فیسبوک او ټیک ټاک د دې لامل کېږي تر ډېره چې د خلکو په بالخصوص د ځوانانو وخت ضایع کړي. زه خپله هم یو وخت ټیک ټاک مې کاروم. ټیک ټاک ته چې به ورتلم، طبعاً هغلته ماته د چاپ خبر عجیبې او غریبې ویډیوګانې ماته مخته راتلې، او داسې وي چې ځینې جالبې وي، ټوکې وي پکې، ځینې بیا داسې وي چې د انسان په احساساتو یې تاثیر کوو. تر ډېره هلته مثلا ماته چې مخته راتلې داسې ترانې وي، هغه د ترانو هغه جالب ځای یې ټیک ټاک ته راخیسته، هلته یا چاوو تر څو هغه ډېر لیدونکي ولري. که یو شعر کوم څه وو هغه غمجن وو، هغه داسې ځای چې هغه په انسان باندې ډېر تاثیر کوي، همغه ځای به یې ټیک ټاک ته وراچاوو. یا نور که ټوکې ویم، ډېرې داسې جالبې ټوکې اچوي، په انګلیسي اصطلاح باندې ورته وایي فنی ویډیوګانې هلته نشروي، نو طبعاً انسان چې کله هلته ورځي دی هلته ذهنن بوختېږي ډېر، بیخي وخت د چا پام نه وي چې هلته یې بیخي ډېر وخت ضایع کړی وي. نو له همدې کبله څه وخت لپاره ما ټیک ټاک وکاراوه، نو هغه واقعیت هم په ما باندې ډېر بد تاثیر وکړ، زه ذهني ګډوډیو او فشارونو سره مخ کړم. نو له همدې کبله بېرته خپله کړنه باندې چې ما ټیک ټاک فال کړی و په هغه باندې پښیمانه کړم، او بېرته مې هغه دې ته اړ شوم تر څو هغه ټیک ټاک بېرته لمنځه یوسم، او کوم وخت چې زما راضای کوي هغه بېرته ځان لپاره راوګرځوم، او هغه داسې کارونو باندې ولګوم یا مصروف شم په هغه وخت کې چې هغه واقعیت ماته ګټه راکوي یا ما خپلو موخو او هدفونو ته رسوي، په داسې څه باندې مصروف کړم.
بله، تاسو له ټیک ټاک نه یادونه وکړه. ډېری ځوانان دي چې دوی ټیک ټاک لري هغه ګوري او لامداسې ستونزې سره مخ کېږي. لکه تاسو یادونه وکړه، دوی وایي چې کله مونږ ټیک ټاک ته ورسو نو داسې څالته مخ ته راځي چې یو وخت نو فکر نه وي، یو ساعت تیر سوی، یو نیم ساعت تیر سوی وي، د بېلابېلو کسانو ټیک ټاکونه دوی ګوري، نو دوی خپل هم نه پوهېږي چې وخت څه رقم تیر سه. تاسو دوی ته څه ویل لرئ؟ خپل ژوند څه رقم تنظیم کړي چې له یوه اړخه له دو شیانو نه وروسته پاتې نه سي، ځکه د ټولنې پرمختګونه دي. کېدلی سي په ټیک ټاک یوه ښه ویډیو مخې ته ورسي چې د سره د دې ژوند په برخه کې مرسته وکړي. څه وکړي چې دوی وخت تنظیم کړي، وخت مدیریت کړي، ټیک ټاک، فیسبوک، نورې ټولنیزې رسنۍ دي، مثلا دوی به واټساپ حتمان لري، هغه به ګوري. کېدلی سي چې داسې وخت تنظیم سي چې عام اساسي کارو ته خپل سړی ورسیږي، هغه چې اولویت لري عام نورو ټولنیزو رسنیو ته.
که چېرته څوک فکر وکړي نو کولی شي خپل د ژوند ډیری چارې په ډیر ښه شکل سره پر مخ یوسي، که هغه د ده کارونه وي، که هغه د ده تفریح وخت وي، که هغه د ده مطالعې وخت وي. اوس وختي که چېرته ته مطالعه ونه کړې، مطالعه ونه لري، نو ته هغه د ژوند په اهدافو کې او تر ډیره نشي کولی په هماغه شکل ورسره مخ شه. او کوم کارونه چې ته لرې بیرته ته باید څه ولرې چې ته انګیزه ترلاسه کړې، او څه ولرې چې ته بیرته ریفریش سې، تازه شې. نو ژوند هر اړخ ته باید موشي، که هغه مثلا اجتماعي اړخ، موږ باید کورنۍ ته وخت ورکړو، موږ باید د ملګرو دوستانو ته وخت ورکړو، که یو څوک متاهل وي خپلې مېرمنې ته. نو د ژوند ټول اړخونه باید تنظیم شي. او دا یو ښه فکر غواړي. که څوک یو ښه فکر ونه لري، هغه نشي کولی چې خپل وخت تنظیم کړي. نو بالاخره پایله به دا وي چې دوی به خپل وخت همداسې تیر کړی وي. نو یو څوک کولی شي چې مثلا سهار له وخته نه لمانځونه وروسته یو ښه مطالعه ولري، بهتر هغه وخته چې تر څو دی د سهار چای څښي، له هغه وروسته کولی شي خپلې دندې ته لاړ شي. دندې په جریان کې مثلا یوه ورځ رخصتي راځي، ورځ د جمعې ورځ ده، کولی شي هغه ورځو کې دی تفریح وکړي، یا له هغه ورځو نه چې دی پکې کار کوي دغه د شپې لخوا نه دی څه نه څه وخت همدا ټولنیزو رسنیو ته ورکړي، ملګرو دوستانو ته یې ورکړي، کورنۍ ته یې ورکړي، تر څو دی وکولی شي چې هغوی هم له ځان نه راضي وساتي. نو ولې نشي کولی؟ هر څوک چې یو ښه فکر ولري، یو ښه فکر هغه وخت څوک درلودلی شي چې مثلا دی هر خواته فکر وکړي، دی مطالعه وکړي. مثلا همداسې تاسو یادونه وکړه چې پر ټیک ټاک باندې کېدای شي داسې یو ویډیو دوی ته مخ ته ورشي، طبعا متفاوت دی هغه ټیک ټاکونه.
بله، تاسو په خپلو خبرو کې یو بل ډیر مهم ټکی ته هم اشاره وکړله، هغه دا وه چې ډیر وخت په ټولنیزو رسنیو کې کارول سره له دې چې وخت ضایع کوي، د دې سبب هم کېږي چې کله ناکله انسان له فکري اړخه ګډوډ کړي، روان یې نارامه کړي. په دې باندې خبرې وکړي چې ډیر کارول د ټولنیزو رسنیو له یوې خوانه د ژوند له نورو چارو د باسي، بل د ذهن د ګډوډۍ. کله چې ذهن ګډوډ سي، آیا د ژوند نور کارونه سم مخکې تلای سي؟
ډیر وخت اوسو، ډیر کلونه اوسو، یعنی تر یوې لسیزې واوښته چې زه فیسبوک او واټساپ او دغه شیانو سره آشنا شوی یم، تر ډیره ورسره بلد شوی یم. ځینې وختونه داسې راغلی دي چې زه خپله هم ګډوډ شوی یم، یعنی یو وخت داسې راغلی چې زه د شپې تر دولس یوې دوو بجو پورې په دغه ټولنیزو رسنیو کې بوخت اوسم، او وخت مې دوی ته ورکړی وي. په دې معنا چې هلته زه مثلا یا له خپلو دوستانو ملګرو سره پکې خبرې کوم، یا هم په داسې شیانو سر کېږم لکه ټیک ټاک چې هلته ماته هر څه مخکې راځي او زه یې ګورم. کله چې زه د شپې تر دومره ناوخته ویښ اوسم، له یوې خوا ما مثلا موبایل خپله د انسان روان ته ضربه رسوي، تر ډېره ذهنن ګډوډوي، سترګو ته تاوان رسوي، او ذهنن انسان خسته کوي. نو له یوې خوا ما د شپې تر ناوخته په موبایل باندې ځان خسته کړ، او ځان مې وځاپه، خپل ذهن مې وځاپه. له بلې خوا زه بې خوبه شوم، بیا سهار زه مثلا که یو څوک کار لري مجبور دی، اړ دی چې سهار وخته پاڅېږي او دی خپل کار ته لاړ شي. که چېرته دی خپل کار ته ځي، دوی خوب پوره نه دی، دوی له بدني اړخه، له رواني اړخه دوی نارامه دي، نو دوی نشي کولی هغه د خپل ورځنۍ چارې چې کومې لري هغه په سم شکل سره او په سمه توګه ترسره کړي.
ډېره زیاته مننه. په آخر کې راځو د تاسو پیغام ځوانانو ته اخلو چې دوی وخت ته ارزښت ورکړي، او بیا کله چې له دوی نه وخت په داسې کارو تیریږي چې هغه ګټه نه ورته رسوي، پښیماني کومه ګټه لري؟
ځان درته خیم چې زه خپله هر ډول حالات را باندې راغلي دي. یو وخت ډیر سخت زه بې انګیزې شوی یم، داسې شوی یم چې یعنی خپل اهداف رانه پاتې شوي دي، خپل کارونه رانه پاتې شوي دي، زه نارامه وم، زه ناروغ وم، داسې حالاتونه هم را باندې راغلي. یو وخت بیا داسې وخت راغلی چې ما د خپلو هدفونو او خپلو موخو لپاره ډیر سخت کار کړی دی، ډیر فکر مې کړی دی، هغه ته مې پلانونه جوړ کړی دي. نو طبعا یو وخت به انسان ناهیلی کېږي، خو دوی دې د کار شا دې نه پرېږدي، دوی دې هغه خپلو هدفونو خپلو موخو ته کار وکړي، ورسره تر څنګ چې دوی له ذهني اړخه تقویه اوسي او بیرته تازه اوسي خپلو کړنو ته، دوی باید تر څنګ ورسره ډېره ښه مطالعه ولري، ډېره ښه معاصره او ښه کتابونه ولولي، تر څو دوی بیرته په ښه توګه خپلو چارو ته ژوند ته راوګرځېږي.
ګران دوستانو، دا به د دې اونۍ د تاند څانګې خپرونه تربیه فرضیه کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
د آزادی میلمه
د ازادي رادیو قدر اوریدونکو سلامونه. د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مو یو ځل بیا ز فرشته صحه قربانه یم. په دې خبرونه کې د افغانستان د سینما لډګر را سره یو تکړه ستوري، هغه میرمن چې د افغانستان د سینما په ډګر کې درې لسیزې کار کړی دی، دا چې څوک ده، چیرته کار کړی، څومره کار یې کړی ده، د به تاسو وړاندې په خبرونه کې را سره واوري. ورزو خپل میرمنې ته سلامونه. میرمن سویتا، ډیره زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستې.
سلامونه، سلامونه فرشته جانې تاسو ته، د تاسو درنو همکارانو ته، او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او مینوالو ته، هیله ده چې تاسو هم ټول جوړ او روغ یې. خوشاله یم چې تاسو سره یم.
میرمن سویتا، راځئ چې پایل له تاسو وکړو، د تاسو له ماشومتوبه وکړو، د ژوند د لومړي پړاو نه کرا ته قصې وکړي چې ماشومتوب مو چیرته تیر کړی، د لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړی وي.
فرشته جانې، زه خو اصلا د وردګو ولایت یم، د پلار مې د وردګو ولایت ته خلګنسه کې دلې د کابل په تختپل سیمه کې یم، او لویا شویم کابل کې هم مکتب می دولسم په کابل خواخیخانه می نهلی سی مریم کې ما آلتا دولسم پوری پریز بکری وکلی، و جوان می تقریبا مغلتا نور تر اتلس کلانه این دس کلانه کابل که ده ما مغلتا زغاتشون جوان می مغلتیش، او د بلغه واخو حالات تاسو ته معلوم د ټولو هیوادوالو ته چې دغه حالات خنو نو دونه پس مونږ نه شي کولای چې خپل زده کړو ته دوام ورکو. کورنۍ جګړې وې، حالات ډېر زیات خراب و، د کابل ښار کې په پوره افغانستان کې په یوه هیوادوال ټول نارامه و، نو امکانات دې نه و چې مونږ هلته خپل زده کړو ته دوام ورکړو. بس دغه دولسمه پورې مې مکتب ولیدو، نو پس نو د مانه بیا زده کړې پاتې شو.
ډېر ښه. میرمن سویتا، که دا راته ووایئ چې د دولسم صنف نه وروسته مو هنر ته مخه کړه، که د مکتب په جریان کې وایي چې تاسو د سینما او تیاتر ډګر ته راووتئ.
نه فرشته جان، زه خو لیکم بیخی او وراو زده هفته مشپار است و کالم لیک پوره نه هم چیزا اتا پینزل است و کالو شپار است کالو چیزا را غلم در فلم خواته تلویزون خواته مکتب خود روستو بیا حرف شو مکتب رو روستو فارف شو ما و اول خود بدغ جریان که چیزا یا ایوه زدکون که و نما پتا کوم رسولونو کې کار وکړه، او دمره اوناري کار نه دغه ډېر ما وکړ.
میرمن سویتا، مخکې دې نه چې لاړ شي تاسو کارونو ته، د تاسو هنري آثارو ته، راځئ په سر کې دغه راته ووایئ چې هنر ته راتګ مو څنګه وشو، څنګه مو مخه وکړه هنر ته، دا د تاسو خپل شوق و که تصادفاً راغلی؟
فرشته جان تاسو خو پوهیږئ هر انسان دننه یو هغه لري که نه یو څه سره د دو شوق وي په خپله پوهیږي چې کوم کار دی کولی شي په چې بل ته مشکل وي لیکن ده ته اسانه وي دغه کار کول. زه خو صحیح ده چې د ما خو شوق د هنر سره بیا د ما د تمثیل نه زیات شوق علاقه د سندرو سوه چې زه سندرې ووایم لیکن زه د داسې کورنۍ نه داسې داسې یو فامیل نه یو کورنۍ برخه وم چې ما نه شو یا سندر و پاتا یا سینما پاتا راشم شوق و بلکل اما به اقا شوق و علاقت دمرا نو چمرا چی دمون زادگتون و دمون مشکلات و زده را وره و فرشتا جانه ایداتو اقال و اوم چی دمون افلار وفاد چه بیا دمون یکیمان و وره خواهیم بیرون اقای دو مرد سره دمون مول دیر از یاد مریده شو چه اقای ما تعلیم ندر لود و نشوی که اولی کار و کی افغانستان که حالات دستی و چه باید لود سو بکو زن وره و ممر بیم کم و چلی اخبال یو متعلم و ما تا اقا وقت دست چه تا کار نپیدا کرد تا که مامور شم مدید شم معلم شم دستی و سشم کرد ما بغیر دیگه نبل دستی رمانه در لوده انتخاب چیزا نازه بیا در فلم خاطرالم چون چی در ما علاقه ما لگریره داخلی ما مجبوریانیم دستی دیر بیا قسمت میخوو چیزا سنگ افغان فلم تمام را جاو کرد از رالم پاقا وقت پاقا ورز ما تا دیوز کردیم آفر و شده یواری ماشومی در مطلب ماشوموی ما در افران ولو باود
ډیر خدای اوس په ذهن کې دغه پوښتنه تیرېدله چې د تاسو نه پوښتنه وکم دغه د پایل کار مو یا هم لومړنی کار مو په سینما کې چیرته وو تاسو د فلم یادونه وکړه کای نو مم راته وایې کوم فلم وو په کوم کال کې
خود دا پا دیالا سوا و نه شپیتم کال کې پاتش پیتم کال دا فکر کام دا میزان اقرب میاش با وچه زراغلم افغان فلم دک التا دا خالق علی سب دا یو فلم بود الماس سیاه پا نمباندی نو دا فلم که ما تا مرکزی نقشنو که خیلی نور دمون تا پا ترانو چون چیزا نوی و ما و اول زنی و ما تا دا مکتبی وره ماشمی شاگردی نقش را کل چه دو سانه بی ما کارو کنه در فلم دی الماس سیاه پا نمبانده
دیر که میرمن سویتا ده تاسو یو مشهور آثارو یو مشهور فلمونو نه ده کند زوی سریالو چه پا افغانستان که پاغی وقت که او تروس پوری دیر زیاد مینوال لری دیر و خلکو پر خلی خاندار آوسته ده سریال او واقعا چه ده افغانستان پا تاریخ ده سینما پا تاریخ که البته یو بهترین آثارو ده کدر تو وایې چې د کونډې زوی سریال ته مو څنګه لار پیدا کړه دغه سریال ته څنګه انتخاب شوی
او فرشته جان هغه خدا سره حساب بود چې زه خو تاسو ته وایم چې زه افغان فلم تر عالم زه خو بلد نه وم افغان فلم ما ته نه وم معلوم چې په کوم ځای کې دی زه چې هلته راغلم بیا د ما چې یو اختن مې دون سره کار وکړ په دغه فلم کې د یو دوه صحنو نو دلته د مشرانو دایرکترانو ما ته وویل چې ته غواړې کار وکړې او په هغه ورځو کې بیا په تلویزیون به اشتهار یو اعلان ملی رادیو تلویزیون هغه وخت دغه یو تلویزیون و نو د ملي رادیو تلویزیون د پښتو برخې تمثیل شعبه چې کومه وه د هنر ادبیات عباره کې هغوی ښځینه او نارینه مسلین ته ضرورت درلوده نو دغه دایرکترانو د افغان فلم ما ته هغوی مشوره را کړ ویل دلته دوی ضرورت لري که ته غواړې کار وکړې نو دلته به هم د تا هغه تجربه که اضافه وشي د کار په طریقه به هم پوه شي او کار به هم وکړې او دلته به هم یې تا به د دایرکترانو وپېژني نو د دوی په مشوره زه لاړم هغه وخته رادیو تلویزیون ملي رادیو تلویزیون د هنر ادبیات ادارې پښتو څانګې ته د تمثیل چې هلته بیا فی فضلي صاحب زمونږ استاد و مشر و هغه وخت و در همکاران هلته و زلیخا فخری شو و ممنون مقصودی صاحب شو وید نظری صاحب دغه ټول په دغه شعبه کې ما ولیدم هغلته بیا زه د ادارې مشر ته ورغلم یوا دوست صاحب ته چې ما زه غواړم کار وکم او تاسو دا رقم غواړی ضرورت لري زه ما په تلویزیون وکتل د همکارانو ما ته مشوره راکړه بس بیا پارک از فضلی شد چه یو دوه خبر ما سا وکی پا ما شاید اعتبار وکی یقین وکی اتمن دستی چه یولی در پا ما که نادی یا راژیو درام وکی راژیو داستان و اقای ده مومن خان و شیرینه و در اقای سبان دیو پاک که ما تردیر بر جستن اول را کرد پا مقا اول اوراز اول اومه که در نشر شو کارو شو به حدود ما در کار خوشحاله و بس بیاده در اقوی سرم افتاد که به نظری سایدم التا سره دی چه اقوی دیم هنر ادبیات پنزی استادم و خب یا با پس غرمینه دلتم دفتر تراتلو دادی تلویزیم ده نو اقوی فکر کم دیر مخ که در فلم شروع کلی و در نقش دی بلچا و در چون کسان در نقش پاکشه یا از ما یه دوات که میشه در تیریشه یه چه ما پا ما دیر جیریان که یه بل فلم و در اختتاخ به نمغم تلویزیونی فلم و در یوسف رویان ساید اقا که ما منفی نقش بوده با بس بیا نظری ساید ما تاوی چه در بار ما سر کار و که دست نقش دی در
ډیر ښه دغه پمدغه سیریال کې به پمدغه سیریال به تم شو دغه باندې به خبرې وکړو کله چې تاسو ته دغه نقش دروسپاره څنګه اتمن مخکې د دینه چې یو څوک یو تمثیل وکړي او یا هم هغه کرکټر چې ورکول کیږي هغه ولوبوي سکرپټ ورکول کیږي او ممثل ته نو کله چې تاسو ته د کونډې د زوی سکرپټ یې درک تاسو هغه خپل کرکټر ولوسته څنګه پیدا ک شوق باندې یعنی هغه کرکټر د تاسو د خوښې وړ کرکټر وو که په هغه اړه راته ووایې
فرشته جانې اصلا خبره خدا ده کنه چې هغه وخت چې وو د مونږ افغان فلم د مونږ تلویزیون یا دغه ممثلین زه بیا خاص کرده شده ما پشان که کسان چه نوی را بلیده دخوا دست وخل کس کرد و بل دغه سیستم نوا چه مخ که نه طول داستان و ویل شی چاته چه قصه پا چرا سر خیلی چه حساب دی ده فلم طول ستوری پا چه باندیده دغه به ایزا وازی به دغه ویل چه دست پا دست یو ساده آلک دی ده کلی نراقلی دیر پا انتهایی درجه ساده د کلیوالو هلک په ژوند د قصه را صرفي نو چې دای دسه په کلو کې د چا سره ملاقات کېږي په ښار کې څه کېږي دا خپله د ما څنګه نقش دی د ما نه کله چې ما ته نقش راکړ نظري صاحب صاحب د دې پوښتنه د ما نه وکړه ویل چې تا جانې څنګه دی ته موټر چلولی شي موټر چل درځي موټر دې زده دی د ما نه دا پوښتنه وشوه نور دا چې څنګه صحنې دي کوم ځای کې دي څه رقم دي دې باره کې مونږ ته د دې ما ته معلومات نو دا خو اوس دا خبرې کېږي آخرو کې دا مغمو چې سکرپ نه به ما ول د فلمي په د ورځو په حساب عقل زمه کېده که نه مخکې پخوا داسې د ما سره په هېڅ فلم کې نه دي شوي صرف هغه په مکمله توګه د فلم هغه یو هغه راته ویل شوی چې دغه د ده طرحه ده او د پلانکي او دا د دې کسناریو ده دغه قصه ده نو داسې به په تفصیل ونه ویل شو چې څه حساب
نو تاسو دا اوس هغه صحنه را یاد کړله چې تاسو ویل موټر پکې چلوئ که دا هغه صحنې په اړه راته ووایا مخکې نه مو موټر چلولی و که دغه سیریال دپاره تاسو د موټر چلولو دپاره آمادګي ونیوله که د هغه صحنې په اړه راته لنډ ووایې
موټر خو باخت تاسو چې زه آلدي مخکې نه داسې په اقتصادي مشکلاتو اخته کسو نو موټر خو بیخي ما دا وچلولی یو نه مې زده وه لیکن شوق دا یو ځان ته یو هغه وي که نه د عمر یو برخه وي دا شوق مې وه که غوښتل مې داسې وشي اما د دوی ته ما ونه وي چې نه د ما د دی زه دومره پوهېدم چې دوی ځای نه دا ستا کېږي دوی ځای نه بېرته بندېږي په دوی پوهېدم او دوی ته خو ما داسې ونه وي چې نه د ما نه دی زده ما ولوبه شي نظري صاحب ولې نه نو بیا چې کله ما ته موټر را وسپارل شو سره حاصل کېده نو ما خو په مغه اول شار کې ما د موټر د دروازې سره وجنګو دویم ځل داسې په کوڅه کې او درېیم ځل د یوندو سره مونږ د موټر ټکر کړی تا په دې فلم کې تاسو متوجه شوي اوسئ دا څوک چې د ما د ورور نقش په کې لوبوي ذبیح الله امیر تکړه پیلوت و د مونږ د هیواد د موټر دا هغه کاسو نو ما هم د کوم کور کې شوټنګ و د هغوی دروازه ما ورته غرقه کړې وه او د زبیجان د موټر ما ورته ښه سم برابر کړې وه نو ما دا نه وه موټر ډېر په مشکله مونږ د ثانې اخیستې
د کونډې زوی پر سیریال خو مو ډېرې خبرې وکړې او دغه سیریال څنګه چې مونږ هم لیدلی ده او تاسو خو پکې هملته په هماغه صحنو کې مو ژوند کړی ده که یوه جالبه خاطره یې راته قصه وکړي زه پوهېدای شم چې دغه سیریال سر تر اخره ټول جالبو خاطرو نه ډک سیریال و خو هغه څه چې لیدونکو ته نه ښکاري او تاسو هلته صحنو کې تیر کړي که د هغو برخو نه یوه جالبه خاطره اورېدونکو سره وغواړي شریکې کړي نو مهرباني
اصلا دسته چه صرف دا فلم نه مون دی هر فلم نه هر یاد نه هر پارچه نه مون بزرگون و خاطره لرم اما دا ده فلم نه چه کم بیخی ده ما ده ذهن نه موزی یو خمی داده موتت ده کره دل شوال چه یون دو تاسته میوی چه دواغره واری دست ده مونه دروازه هم دسته و لگی داده خلکو او موترم آب شو بیام یا رز ده یو هندوست ده کرو شو نور دا دی سرشتا جانه چه ما ده اخفال نواید نظری سکتم ده خبر کری خواه آقای نه را سرمانی ده قصه یعنی ده چلور میشت زده تاسو سراوم وقفی وقفی سخو چه کلم چه دو شده مرز ولد با من بانده سالا تخواره لیده پرشتا جانه نو ده سختی و سنه ولد بنده دیده ای با چلور میشتی ده غرمی ده پانه سالا تخواره لیده من پسام دوده دیمه برا کرده ده ما ده تور و نغاقه خاطره ده چه من ده سریان دوران که دو نرمندان و تخمیتران و طول صرف سالا تخواره لیده فراخم بکره پکی
سیویتا جان د دې سیریال تر څنګ مو نور په څومره فلمونو او سیریالونو کې کار کړی دی شمیر یې تاسو ته معلوم ده که داسې دقیق شمیر یې درته معلوم یا اوریدونکو سره شریک کړئ چې کوم فلمونه او یا کوم سیریالونه چې تاسو پکې کار کړی
فرشتا جان د ما خو فلمونه بالکل ما ته یاد دي طول اما در نور تلویزیون کارونه چی دیده ستیج داده نمایش نامو در بیا به حساب دی زیاد دیده ده فلمونو ده ما اول نه فلم میم ده غرماس سیاه فلم و ورپس اراده فلم سینمایی فلم و الماس سیام سینمایی فلم و اراده درادمنش ساید فلم و غم سینمایی فلم و بیاد کچول سرگردان ده احب چون ساید یقا فلم دارکتر و سلیمان لایق سرده ده ده سناریو تر ده سلیمان لایق ساید و بل و پسی ده وروج فلم و برمکس سره ده داره چو فلمونه و دو فلمونه ده ملیک بگوزیم یو هم داره سریال شو ده کندگوی هاو یو هم خلاف ده اختطاف ده اغا یوسف رویا داره یو چو فلمونه زخو دیره کم بخ ده اون تمثیل نره که پاتی شو ملتا چون بیا نظام بدل شو شو اونا دی کارونا بیا غدا وقتا پا دیکن آخنا دونه پس خود بیا پرده تصویری کارنا ما نکل کنال بسر بیاسا ما دوام ورکل کارنا یکلو باقی
سیویتا جان تاسو خپل اشاره وکړه دې ته چې د سینما له ډګر خصوصا د تلویزیون د پردې نه تاسو فاصله ونیوله او رښتیا تاسو بیا په کوم سریال او یا هم په کوم بل هنري فلم کې تاسو کار ونه کړ د دې ستونزه په څه کې وه ولې په افغانستان کې ډېری هنرمندان د سینما ستوري ښځینه البته ښځینه د سینما ستوري دی نه بعد چې مشهوره سي او یا هم ټولنې کې وپېژندل سي بیا کار کول ورته ستونزمن دي د دې علت په څه کې ده
فرشتا جان در هیچ اغا وقت که زه شخصا پخپلا چه پا کن وقت که زه پا کنی که راق در مدی هنر اماما خکره هر وقت هم چه دست پزایر که یه وازادی و اما به هم در مخپل انانا تخپل کم رچه دی بیاد ما خپل فامیل دی کم کورانه می دما چه در خود دی خبر و خلاف بود صرف ما مور ما سره چه ما دیر با مشکل دونه دیر و اغا ما وکا چه ما تا اجازه را کسا کار وکم او دغه برخه که کار وکم بیا دونه پس خو دغه یو دو کال دو پاس دو کال ما کار وکم خو بیا ما پس چه نظام بدل شد نظام چه بدل شد بیا جهادیان داخل کنه این وقت نو هغه ډیره ډیره سختي وه هغه وخت بیخي درد به زیاته. اول خو په تلویزیون باندې پخپله په شروع کې دغه هرڅه بند شول، بیا رادیویي کارونه و، خود تلویزیون نه و. بیا دغه یو فلم ما دوران کې کار وکړه چې دغه یو فلم وروج فلم د صدیق برمک چې ډایرکټر یې و، دوی په چارو کارو کې دغه فلم هغه که چې هم د دوی هغه باندې و. نو نو کارونه نه و. بیا دغه کورنۍ جګړې پیل شوې، نو هغه دوه درې کاله چې زلته پاتې شوم، او بلکې بیا زه تلویزیون نه وویستل شوم، د مانه خط واخیستل شو، امضا واخیستل شوه چې وویه زه نه غواړم کار وکړم. خیر ستونزې خو وې، ټول هر هنرمند ته ځان ځانته ستونزې هغه وخت پیدا شوې. هم زه تر ډېره ما کوشش وکړو پاتې شوم هلته وم، بیا دونه پس مجبور شو حالت دا رقم شل د هېواد چې نور نه شوی برداشت کېدلی که نه هر څه مون بایلل پکې. نو زه په خپل کار په خپل زحمت کومې قربانیانې چې مونږ په دې لاره کښې ما ورکړي شخصا زه فخر پرې کوم، راضي یم ځینې، خو لیکن انسان خو یو که نه انسان ډېر کمزورې ذات دی، هغه وخت خو د مونږ د برداشت نه بهر وې ده چې بیا زه ژوندۍ را ووتم دغه ځای نه. وروسته خو ډېر شکر دی مونږ ډېر په هر څه کښې په دو شربو کښې تمثیل او د ثبت او د سټیج پروګرامونه دوکې ډېره وروسته ترقي وشوه. هغه وخت دغه قصې نه وې، زامت دا ډېر و، تکلیف ډېر و د هنرمندانو دپاره، خو ډېر په مینه کار کېده، ډېر په صداقت کار کېده هغه وخت. دغه یوه جابه فرشته جانې، دغه سیاسي مسایل او دغه جګړې دغه حساب.
سیمیتا جان، د رادیو اوریدون کی هم ځینې کسان که تا چیره تا نه و یا هم تصویر دی ونه پیژنې او یا هم تا سره آشنایي ونه لري، خو تا غږ ډېری اوریدون کو ته حتما آشنا ده، ځکه چې تاسو په یوې ډېرې مشهورې رادیو ډرامې کې هم کار کړی ده، په نوی کور نوی ژوند د ډرامې کې هم تاسو کار کړی. که د هغې کرکټر پکړل راته ووایي چې په نوی کور نوی ژوند د ډرامه کې مو کوم کرکټر کار کوو.
او په دې ډرامه کې ما د هغه پیل نه تر اخره پورې د هغه نقش و چې دا بدل نه شو، بل څوک یې په ځای را نغلل نه، دا نقش ختم شو. د شکریه چې خپله یو زنګ زپلې ښځه وي د دوه ماشومانو سره کلي ته، بېرته کور کې راکټ لګي ښار کې، بیا د کلي ته ځي خپل پلارګنۍ ته، بیا دوباره واده کېږي، یو ذهني تکلیف ورته پاتې کېږي، ورته پېښېږي د جنګونو د وجې نه، راکټونو د وجې نه. دغه د ما نقش و تقریبا اته ویشت نه ویشت کاله په همدغه ماخستن ټیم کښې په یو ټیم دا نشرېده د دغه راډیو نه. نو هلته هم زه هېوادوالو ډېره ما ته مینه راکړه، ما ته به رسېدل د دوی خطونه دفتر ته، تلفونونه به دوی کول.
سویتا جانې، که د هنر له ډګره راشو اوس د تاسو شخصي ژوند ته، څو ماشومان لرئ اوس؟
درې اولادونه لرم، اولادونه مې شکر بالغ دي، ځوانان دي اوس اولادونه مې دي، یوه مې لور ده، دوه مې زامن دي.
او ماشومان مو د هنر سره مینه لري که نه؟ یعنی تاسو له هنر یا مسلک سره کوم یو یې مینه لري؟
زما دویم زوی دی، مشر زوی، خو مې نه داسې علاقه نه لري، لور مې داسې څه خاص علاقه نه لري تمثیل سره. زما دویم زوی دی، هغه علاقه لري، هغه ګورم کور کښې د ده دغه نخرې او د ده دغه چې ناسته پاسې ته ګورم، او یا کوم خبره کوم دا څه تمثیل څه ویني، یو څه چې کاپي کوي، پوهېږم چې دا بیا دومره اسانتیا هم په دو برخه کښې شاید ورته وي کار وکړي. هغه علاقه لري، شوق لري د تمثیل سره، هنر سره. او دا یو ځای مې لري، خو لدې برخې ته تللی نه دی. هغه خپل زده کړې کوي چې زده کړې پوره شي، بیا به نو خپله خوښۍ ده فیصله وکړي. چې ما د دوی په خاطر هم څه موده زړه هغه کړو چې زه دوی ته هم توجه ورکړم.
سویتا جان، څنګه چې پوهېږي اوس په افغانستان کې طالبانو حکومت، طالبان په افغانستان کې حکمان دي، نو د طالبانو د راتلو سره د افغانو ښځو پر ژوند باندې بندیزونه ډېر زیات ولګېدل، په کار باندې خصوصا د هنر او سینما ډګر باندې ډېر زیات بندیزونه لګېدلي دي. په دغه برخه کې اوس ښځینه کار نشي کولی، اجازه هم نه لري. نو د یوې هنرمندې په صفت، د یوې افغانې هنرمندې په صفت، اتا ژوند وس څنګه دا په کوم وضعیت کې دا له هنر نه لري او د نور هنرمندانو یا خزینه هنرمندانو چې په افغانستان کې دی او افغانستان نه بیرون دی اتمان تاسو سره اړیکې لري د افغان هنرمندو په نمائندګۍ د خزینه هنرمندانو په نمائندګۍ کې تاسو راته وایي چې په دغه وضعیت کې ژوند څنګه تیریږي
دغه فرشتگان مخ که ما په نورو مرکو که در نورو خواهیم دوست هم در خبری کرو که چه گوره نظامون په طول نرهی که بدلیگی را بدلیگی صرف افغانستان که ندید در اول زنده نظام بدلیگی اما دمون دغه بدبختی را فرشتگان چه دغه دمون بیشه نظام بدلیگی تا دغه هده پوری پا دی که تغییرات و بدلون و پا دست یو خبری پا که راوزی چه در انسان هوش و حواس پا که کار پریدی چه در تنصر هنر ما پا حیوات که بنده فرشتگان ذکری بنده زدی رضیات خوش میکیگم زدالت مختص با پیل که اوی فرشتگانه چه نظام بدلی دل دا دادی حبر دا پر نور وادنو که نظام بدلیگی دوگو نظام دی بلیس روز پردم رزرم نکیگی دمرا پس پکا سکورتا نگوری دا نظام قایدان و تمشران تا سکر دمرا پس پکا نگوری بیرک تایی سکر دمرا پس پکا نگوری خزو تا سکر دمرا پس پکا نگوری زه یو هنرمند یم یو ممثله یم دخو زه ځینو هنر دوستانو ته به زه دمره ل د عزت وړ یم د مینې وړ به یم اما د دوی په قانون کې خو زه سره کافره یم ما په شانت نور هنرمندان سندرغاه یم ممثل یم ټول غرق دي څوک خو چې خارج ته تللي هغه بیل خامادر ته نږدې چې هیواد ته شاوخواته دي ټول باندې دوی ذهنونه بیخي نور ختم دی و در فکرونو بانده و در حالت چی بینی در طول دی پار سوره اون تیده نو در تاسه بینه ای چه پنتونو نبندی مکتبو نبندی دفتر نبندی در طور دنیا و اینی در مونگم مونگتم بیر زیاد استونزی دی در زخبال خواه ما تاسته ده پروید پاس ریخ برالی که پیل که رو میچه ده ما خوز پیشم ده ده پل کار اقا وقت ده ماشی با اونه میشوی که ولی اوز خود ما جوان پا که پیر شو ده اوز بلکه ده ما لاس بد میگی یا ما تا دستی سستونزی اقتصادی سستونزی پیدا که یه سه حق اقتصادی نوزوخ چه تا کار نشم که ولی اوز چه غورم ده افغانستان ده پاره می کار او که دین پاس هم غورم چه مورده ده پاره کار کم زخونشم که اولی چه زفر بل سینما که ده بل چه ده پاره ده بل یواد ده پاره کار کم می که اولیشم نغورم چه وکم من ده پاره ستونزشتر دیر زیادتری اما خدای میره بانه ده فرشته جانه بس من پیر کرن پا ده امید تیر کرن چه ده من ریوار بسامشی و انشالله سامیگی سختی دی و یو بد او راز در خدای میکیم که خدای میروانه دی خدای دی پتول و دی پتول و ادوال و پهاری و افغان خدای پکوره دی پهار گل دیولی خدای دی نور مافی و که خدای دی منگو بخی
دی رضیعت منه نصیبی تا جانه
سره دی هنر چه در نور که مشکلات چی دی دور خواهنده دی پاره در طول خدای را پکی
په همدې هیله سویتا جانې د نن خبرونه همدلته پای ته رسو ډېره زیاته مننه چې بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره مو د زړه خواله وکړه
مننه د تاسو نه د تاسو د همکارانو نه چې تاسو زه یاد کړلم ما سره اړیکه ټینګه کړه خیر اوسئ کامیاب اوسئ مننه
چې می ته یې اشنا بدر تیار.